مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي اونیز خبرونه د مشال مرکه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د افغانستان د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه اتو ځوانانو په هیواد کې د سولې راوستو په خاطر پر پښو سفر پیل کړ چې د څه باندې 900 کیلومتر واټن په وهلو سره د جون پر 13 نیټه سر شار کابل ته ورسېدل. د سولې پر دې هڅې د بحث لپاره نن د هلمند سولې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست را سره میلمه دی. وطن دوست صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوم چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د هلمند د سولې حرکت پیلېدو لامل څه و، یا هغه کومه انګېزه وه چې تاسو یې دې ته مجبوره کړاست چې له لشکرګاه څخه تر کابله په پښو سفر وکړي؟
افغانستان کې هر ورځ جګړې دي، هر ورځ چاودنې دي، هر ورځ ځانمرګې بریدونه دي، او بل اخر هر ورځ هوایي بریدونه دي. دغه حالات نور افغان تبرته د مننن ور نه وو، نور ولسونه ته د مننن ور نه وو، چې هر ورځ موږ د بدن ټوټې د بدن داسې غوښي او ټوټې راټولو چې هیڅ خبر نه شته چې د بدن غړي دي، او موږ انسانان داسې لالات ورکو چې په مین کې یو مخ ورک دي، هغه غوښي لا پیدا نه شي، غوښي پر کومه لاړه دي. د حمل میاشي درېمه نیټه وه چې د مرکز له شرګا د سټیډیم مخ ته د میلوالو په منځ کې موټر بم چاودنه وشوه، چې له امله یې د کوچنیانو په ګډون 14 تنه شهیدان شوه او 2-5 تنه د کوچنیانو په ګډون ژوبل شول. دغه حالت له زغمه ووتئ. موږ راولاړ شو د حمل پر څلورمه نیټه د برید پر ځای مو هلته خیمه ووهله. د جګړې پر دواړه اړخونو مو د قربان ژغ وکړ. هغوی ته مو وویل چې نور تاسو باید قربان وکړئ، نور باید سوله وکړئ، او نور دغه حالت باید پای ته ورسیږي. موضوع دغه روانه وه. دوی له بده مرغه دوی زموږ غوښتنه ونه منله. نو دا و چې موږ د نه خوړلو احتساب وکړ. شاوخوا 6-7 ساعته موږ د نه خوړلو احتساب وکړ، په دې خاطر چې د جګړې پر دواړه اړخونه باندې بیا بیا موږ غږ وکړ چې تاسو باید اوربند اعلان کړئ، نور باید دغه روانه جګړه پای ته ورسیږي. له بده مرغه بیا هم زموږ دغه غوښتنې ته مثبت جواب ونه موندل سو. موږ اړ شو چې د څلور میاشتې پر درېمه نیټه چې د پیښې له وخت څخه یوه میاشت وخت تېرېږي، یعنې پر درېمه د حمل پیښه وشوه، پر درېمه د څلور موږ یو غونډه پلان کړه چې په دغه غونډه کې به د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه اوسېدونکي راځي، ګډون به کوي، د سولې اړوند به خبرې اترې لرو، د سولې په اړه به سره غږېږو، همداراز به د اوربان په اړه غږېږو، همداراز به د جګړې پر دواړه اړخونو باندې غږ کوو چې تاسو نور باید دغه حالات پای ته ورسوئ، نور باید تاسو په خپلو کې سوله وکړئ، نور باید تاسو په خپلو کې اوربان اعلان کړئ. له بده مرغه زموږ مخ په مستقیم او په غیر مستقیم توګه نیول کېدله. د جګړې دواړه اړخونه هڅه کوله چې زموږ دغه غونډه اخلال کړي. نو هغه و چې حکومت موږ ته وویل چې تاسو پر دغه غونډه باندې برید کېږي، او مخابراتي شبکې په ټول هلمند کې بندې شوې، همداراز په ټول هلمند کې نیټورک بند شو، نیټورک کار نه کاوه. موږ خو پلان دا و چې د افغانستان د ټولو سیمو څخه به اوسېدونکي ګډون کوي، له ټولو سیمو څخه به اوسېدونکي راځي په غونډه کې به برخه اخلي. کله چې زموږ ټلیفون کار نه کوي، کله چې انټرنیټ کار نه کوي، کله چې واټساپ او وایبر او نور دغسې ټولنیزې پاڼې کار نه کوي، نو د بامیان څخه روان ورور به څنګه ما پیدا کړي، له بدخشان څخه روان ورور به څنګه ما پیدا کړي، له هرات او زابل او کونړ څخه روان ورور به ما څنګه پیدا کړي. بل اخر د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را روان اوسېدونکي چې هغوی نور هم له جګړې څخه ستړي شوي دي، غواړي چې یو سولیز ژوند را پیل کړي، هغوی به موږ څنګه پیدا کړي. د څلور پر درېمه نیټه له بده مرغه زموږ د غونډې پر شاوخوا 2 توغندیز بریدونه هم وشول. له دې څخه ښکاره شوه چې طرفین په لوی لاس د سولې مخه نیسي، یا داسې کړي سته په منځ کې چې هغه د جګړې پر غني کېدو کار کوي، هغوی ته دغه جګړه پانډ ورکوي، هغوی ته همدا جګړه ریسک ورکوي، هغوی پر همدې جګړې بسنه کړې ده، د هغوی ژوند همدې جګړې پرې مربوط دی.
یعنی په لشکرګاه کې تاسو پر غونډه باندې برید وسو، تاسو په لشکرګاه کې وسه هغه وخت؟
بله، موږ په مرکز لشکرګاه کې وو. د مئی میاشت پر 9 نیټه، د ثور پر 19 نیټه، هلمندي اوسېدونکي، د هلمند مخور، د هلمند دنیا علیمان، دا سره غونډ ول، نور سره کښېنستل، دا ویل چې راست یو بریک وکړو ته نور دغه حالت پایته ورسیږي.
دلته به یو بل پښتنه دا در سو کوم چې په افغانستان کې شاوخه اولس کال کیږي دغه جګړه روانه ده، آیا ستاسو دغه حرکت ډیر ځندنې نه وو یا مولې په دومره ځند سره پیل کی؟
د زیان مخه چې هر محل ونیول سی ګټه ده، ور چې هر محل سره ووجنی پاته ټوله ګټه ده. اوس هم زشت وخت دی کدیږي روانه جګړه ته وکتل سي چیر اولس کلونه برانج کړل سي، چیر اولس کلونه به موږ تاسو فکر وکړو چې موږ واته پرې کولا، ځکه دا جګړه ورځ له بلې زور اخلي. دې جګړې ته ورځ له بلې بهرنۍ کړي لمن وهي، د بهرنۍ کړي د بهرنۍ لمن د بهرنۍ سفارت کړي لمن دا جګړه لویږي. اوس هم وخت دی، اوس هم اوسیدونکي پر وخت راپاتېدلې دي، اوس هم اوسیدونکي پر وخت اوسیدونکو پر وخت شخ پورته کړی دی. نیک قدم دی، بس پروردګار دی وکړي چې ټول افغان تبر همدا مهال یو موټی سي، شارونو تراوزي، ولسوالیو تراوزي، کلی تراوزي او نور د اوربان دغه ژغ په ټولو سره بدرګه کې او په ټولو سره راپورته کې.
شوتن دوه سبل پښتنه مې دا چې تاسو دغه غونډه وکړله، په غونډه کې تاسو دا پریکړه وکړه چې تاسو پوز د کابل پر لور ځی حرکت بکوي او پلی بځی پر پښو بځی، نو په هغه غونډه کې تاسو څه پریکړه وکړله؟ هغه ماده څه وې د هغه غونډې پریکړه لیک چې تاسو جوړ کړی؟
لمړی ماده د دواړو دلو د دواړو جنگی ټولو ترمنځ اوربند وو. دوه ماده دا و چې دغه رواني جنگی ډلې باید په خپل کې یو تاسو د سولې مرکز وټاکي چې دواړو ته د باور وړ وي. دا چې یو مرکز وي چې دواړه خپل اساسه پکښې ځای پر ځای کې، د دواړو اساسه پکښې ناشې، د دواړو اساسه هلته ګډون ولري او هغه غوښتنې چې دواړه طرفونه لري سره مطرح کړي، یو مافکې ته ورسېږي، حل لار ورسره وي. سلسله دریمه ماده مو دا و چې جنگ دوار اڑخونه دی اوربند اعلان کړي، هغه دی مرکز وټه کې بیا دی په دوارو په ګډه داسې دولت رامنځته کړي، داسې حکومت او نظام دی رامنځته کړي چې د دوارو اڑخونو غشتنې پکښې منل سوي وي. ځکه اولس دی په دوه غشتنو کار نه لري، اولس چوکیان نه غواړي، اولس له دوی څخه داسې غټو مادیات تمه نه لري. اولس وایي چې د دوی چې پر کومه شانو جګړه ده هغو شانو ته دې حل ولټوي، اولس دې دغه ناورین څخه راوباسي. سلامه مادام دا و چې کله چې اوربند نافذ شي، د سولې لپاره مرکز وټاکل شي، پر ګډ حکومت هوکړه وسی، نو بیا دغه دواړه اړخونه کولای شي چې بهرنیانو د وتلو لپاره محل ویش وټاکل شي. ورته ودی ټاکي چې بهرنیان څه مال وزي، نن وزي که سبا وزي، لس کاله بعد وزي که پنځوس کاله بعد وزي، همدا دواړه اړخونه دي موافقه وکړي او موافقې ته دې ورسیږي هغوی ته د وتلو لپاره محل ویش وټاکي.
شوتن دوست عبدالله، د دواړو اړخونو ستاسو مراد یو افغان حکومت دی او بل وسلوال طالبان دي. حال دا چې په افغانستان کې حکومت دا وایي چې نورې وسلوالې ډلې هم شته، نو د هغوی سره به څه کیږي؟ ستاسو مرام هم دغه دوه ډلې دي، وسلوال طالبان او افغان حکومت، دغه دوه لوري تاسو شایسته؟
دلته دوه مسایل دي. لومړی مسله دا ده کله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان خبره وشوه، یو طرف ورځنۍ شاوخوا باندې لان کړ، د بل طرف درې ورځنۍ. که چیرې په افغانستان کې شل یا پنځوس ډلې وای، هغو نورو ډلو ولې بریدونه ونه کړل؟ افغان دولت رسمی اعلان وکړ چې دغه اوربند یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دی. کله چې مستقیما دغه یو خبره کیږي، پریکړه کیږي، نو یو ډله طالبان خشیانستل، داعش یا بلې ډلې یوې ډلې یو برید وکړ یا دوه برید وکړل، تا پات اصل سنونس ډلې چیرې وې؟ هغوی هم اوربند کړي وو، په داسې حال کې اوربند کې یادونه نه وسوې. هلته مستقیم ویل شوي چې اوربند یوازې طالبان او د دوی ترمنځ دی. بله خبره، کله چې افغان لوری وو، افغان حکومت وو، طالبان سره کښېني، ځکه دغه دوې مستقیمې ډلې دي. په همدې اولس کې طالبان ځای لري، په همدې اولس کې افغان حکومت ځای لري. کله چې دا دوه سرکښیني اولس یې منځګړیتوب کوي، درې واړه یو موټی کېږي، بیا بله ډله بله کړي دلته راتللی نه شي، د دغه ځای څخه استفاده نه شي کولی. اوس چې کومې ډلې استفاده کوي، هغه د دغه دواړو ډلو ترمنځ روانه جګړه ده چې هغوی ته زمینه برابره کړې ده چې مداخله وکړي، جګړه وکړي، بریدونه وکړي، اهداف مخته یوسي، خلک ټارګټ کړي. همدا دوې ډلې چې افغان حکومت طالبان دي، دوی د دې لامل شوي دي چې نورو ډلو ته زمینه برابره شي، څو هغوی خپل اهداف ته ورسیږي.
ښه، ابل وطن دوست صاحب، هغه پریکړه لیک تاسو راته وویل چې دغه څلور مادې وي، نو بیا مو حرکت د هلمند د لشکرګاه څخه څه وخت پیل کړي او څومره شمیر کې کسان در سره و، ملګري مو څومره و چې دغه حرکت مقابل پر لور پیل کړي؟
دغه پریکلیک د تطبیق په خاطر موږ حرکت وکړ. هلته مو په غونډه کې سره وویل چې دغه پریکلیک چې موږ صادر کړ دغه د تطبیق لپاره به موږ له هلمند تر کابل پر څو فلزو حرکت مو پاتو کسان را پیل کړی دی. اته کسانو چې موږ حرکت را پیل کړ وروسته هغه څخه په کندهار کې و کسان سره یو ځای حرکت مو د مئی میاشت پر 13 نیټه او د سور میاشت پر 22 نیټه را پیل کړی دی. شاوخوا اته د شورزه موږ پر لار مزل کړی دی. روژه په خپل او اختر مو کابل تر رسولی دی. نن تلرمه ده چې په کابل کې یو په کندهار کې و کسان سره یو ځای سوي دي. په زابل کې اته کسان سره یو ځای سوي دي. همداراز په شاجو کې 10 کسان. په ګیلان کې 14 کسان. البته اوسیدونکو له خپل منځ څخه استازي موږ ته معرفي کول او دغه د خپل سیمې په استازیتوب موږ سره یو ځای کول چې دا زموږ استازیتوب کولی شي ټول ولس ستاسو شاته ولاړ دی. نو دا اوس کابل کې وګورو چې مخته به څه کېږي.
نو کابل ته چې تاسو داخلېدل است هغه وخت ستاسو سره د دغو ګډونوالو شمیر څومره وو؟
کله چې موږ کابل ته راورسېدو زموږ شمیر رسمي شمیر مو 110 تنه وو او په غیر رسمي توګه زموږ سره 2900 کسان پلی یو ځای شوي وو چې هغه د ارغندې له سیمې څخه زموږ سره یو ځای سره او زموږ سره بیا کریدګا پر راغله.
ښه، دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې افغانستان دومره ډیر نفوس لري او جنگ ځپلې دی په هر کور کې تقریبا یو ډول نه ډول وير دی په مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې اغیزمن شوی د دې جګړې څخه. نو دا شمیر ولې دومره کم و؟ ځکه چې ستاسو حرکت د سولې پر لور و، د سولې د پاره د حرکت پیل کړی و او ټولنه هم زیاتره تنګ ده د جنگ څخه د جګړو څخه. نو دا ملګری ولې کم در سره روان و چې پر دومره ډیرو سیمو باندې تاسو واره لسته؟ دا شمیر ولې دومره کم و؟
بلادل لامینونه لري. لومړی لامل دا دی چې دلته څوک قربانۍ ته ځان سموالی دا چې روژه وي او بیا ګرمي وي او بیا دا خطرناکې لارې وي او بیا د یو شمېر ډلو ګواښونه وي او د خلکو تر غوږو پورې تیږي چې که چا حرکت وکړ هغه پر سر ویشتل کېږي. دا مسله وه. او دوه مسله دا وه چې دلته په افغانستان کې اکثره پروژې پلي شوي دي. دلته یو خبریال پروژه پلي کړې ده، دلته یو سیاسي مکاس پروژه پلی کړی دی، یو چاته جاسوسي کړی دی، دلته یو د کلي ملک د خلکو پر سر معامله کړی دی، دلته یو سوداګر د خلکو پر سر معامله کړی دی، خراب توکي پر پلورلی دی، خراب توکي ورته راوارد کړی دی، دلته یو شرکت سړک خراب جوړ کړی دی، دلته یو بل زورواکي غصب کړی دی. یعنی دلته هغه نمونه چې افغانان یا په ټولیزه توګه ټول افغان خبر پدرنشت د قایل دی هغه له پته مرغه د ګوتو پښمیر کسانو شمیر کسانو و شرمه ولغت خنه وړه غټه خورته کړه. په دې خاطر خلکو باور نه سپای کولای. په لمړی کې چې موږ حرکت وکړ حکومت دا فکر کاوه چې موږ به د طالبانو کسانو وسو، طالبانو دا فکر کاوه چې موږ به د افغان دولت کسانو وسو. یعنی هر دلی موږ ته د شک په سترګه کتل. خپل ولسم یو ډول نه هلی و ځکه دلته ډیر داسې مدني حرکتونه شوي وو لبد مرغه بیرته فلورل سیوی دی د خپل پر سر معاملې او سودا کړی ده. ورسره چې بیا خلک پوس په چې دا حرکت سپیشل دی، دا حرکت ولسی دی، دا حرکت ولس لمن څخه دی، دا حرکت منځګړی ټول دی، دا حرکت برمګړی دی. نو بیا زموږ سره خلک یو ځای کېدل په هر ولایت کې ځای کېدل. ګوري په کندهار کې شمیر کم وو خو په زابل کې چې خلک پوس په چې حرکت سپیشل دی شمیر مو زیات وو. یوازې د کابل څخه په شاجو کې 40 کسان او په کلات کې اته کسان وای نه اته لس کسان یوازې مصر په شاجوی کې په کلات مزابل کې ځای سوی دي. همدارنګه په غزه کې بیا تقریبا شمیر ډیر شته ورسېدی. میدان ورته کې به هیڅ شمیر زیات وو. یعنی ټول چې موږ مخ تر روانو موږ د ګډونوالو شمیر زیات دی. او چې کابل تر غلی یو جمهور رئیس غنی خپل ول چې ساتي حرکت په تلې دی او مستمعلون سو مستمعلون دی او مصبه خبره چې تاسو شاته به هیڅ لاس نسته. هیڅ کړي څه چا تلاش لري. همدار طالبان مستوي لدی طالبان مستوي چې اوس تاسو حرکت کې تل دي مشه خبر یو. په داسې حال کې چې هر حرکت پیل شوی دی همدې طالبان پر غوي باندې نیوته کړي ده. دغه پاړه خبرګون ترګم کړي چې دا پروژه ده د تنکی د فاده د تنکی د فاده د دې ته معلومې چې موږ ترې مګریو موږ تمام خلک یو موږ ولس یو موږ غواړو چې نور دغه دوه ورونه چې په ورته جګړه کې ترشکیل دي پر وټه غر سره کښینې. طالب وایي زه د ولس لپاره قرباني ورکوم، د ولس په منځ کې ژوند کوم، د ولس څخه جوړ یم. افغان سرتېری هم همدا ادعا لري چې دوی ولس ته د ولس له منځ سره پاتېدلی دي، د ولس په منځ کې ژوند کوي. نو چې دوی دواړه د ولس له منځ څخه پاتېدلي ولس دوی ته د مور حیثیت لري، د دوی دواړه اولادونه کېدای شي. کله چې دوی دواړه د یوې مور اولادونه دي پر همدې ولس ارز د چرپاتې په دغه دوه اولادونه به سره کښېنوي. د دوی ترمنځ روغه جوړه کوي، د دوی ترمنځ هغه شان چې دواړه اړخونه غوښتن لري هغه اوري، هغه ته به حل لاره پیدا کیږي. تو چې اولس نه راپاڅېدلې، تو چې اولس حرکت نه کړی، د روانې جګړې ته حل نشي موندل کېدای. یو شمېر نیکټای پوشه طالبان چې هغوی جګړه په خوب نه دی لیدلې، هغوی په کابل په ولایتونو کې یخ ویتم تناسې بدلران پر فشل کېږي، وایي چې سونه د امریکا په لاس کې ده، سونه د دغه اولس په لاس کې ده، ولې د امریکا په لاس کې ده. په لوی لاس دا کسان د سولې ادرس ورکوي، دوی په لوی لاس دې ته ناست دي چې څنګه له اولس څخه د سولې اصلي کلي ورکه کړي. اصلي کلي همدا اولس دی، ځکه چې طالب د دې اولس جوړ دی، افغان سرتېر د همدې اولس څخه جوړ دی.
شو وطندو صاحب، تاسو پر لارې و تاسو ذکر وکړئ چې ځینې خلک یو خو بې باوري موجوده و، بل ځینې خلک امنیتي ستونزې درلودې، یعنی دوی دا ویره درلوده، دا اندېښنه درلوده چې اسنه پر دې ډلې باندې یا برید وسي یا د چا د خواسه یو تهدید لاندې راسي. نو اندیشنه آیا تاسو درلودی چې پر لارې روان واسه څه امنیتی ستون سره مخامخ سواس کنه؟
لنیک مرغه لهیت امنیتی ستون سره مخ شوی نه یو، اندیشنه څرګنده و، اندیشنه و، ځکه موږ پر ټولنیز رسنی باندې کتل چې په دغه سیمه کې به وژل شي، په هغه سیمه کې به وژل شي، په داسې حال کې چې پر ټولنیز رسنی باندې دا شی خور تو چې په ګیلان کې تاسو مخ نه ولکې ځان ته کسان تاسو ته لاس تاسو وژنې علي لیمو سرنو مو پرتیږي. موږ ویل چې موږ د اولس لمن څخه راپورته شوی یو، درېمه ډله یو، اولس یو، درېمه ګړی یو، منځګړیتوب کوو چې هر څوک موږ وژنې غوډې موجنې. خو په دې برخه کې موږ د مرګ حق کچېری دا حق چې موږ په دې برخه کې ووژل شو، چې ولې موږ د سولې ژغ پورته کوو، ولې د اوربان ژغ پورته کوو، ولې منځګړیتوب کوو، هر څوک چې موږ وژنې موږ دې ووژنې. موږ د چا په کستې نه، موږ په دې برخه کې خپل سرتېر یو، تر څو پرې به موږ له دې ویرې پر کور ناست ووسو، تر څو پرې به موږ په کور کې په دې تمه ناست چې په موږ ته څوک راولي. سوله هیڅ څوک نه راولي، سوله همدا اولس راوستلی چې اولس باید نور کښېنه نه، اولس باید نور راپاتې.
ښه، پر لار چې تاسو روان وست، دلته بیلابیل کلی ولسوالۍ شارونه په مخ کې راغلل، تاسو ته د ولس خبرګون څه و؟ لشکرګا چې پیل سي بیا تر کابل پورې عام ولس تاسو هرکلی په څه توګه باندې کوي؟
عام ولس پر موږ خپل سوي دي، موږ هم ناتړ کړی دي، موږ ته غریوانو نه چرلی دي، موږ سره د رغبات پر مار جوړلې دي، اوس کې دوی کړی دي په چیرو ولس خلونو کې چې پر هغوی باندې کومې ناخوالې راغلي دي، دوی په چا ظاهر کړي دي، چا ژوبل کړي دي، کومې ډلې ژوبل کړي دي، دا را سره شریک کړي دي. موږ ولسونه وکتل چې د یو ورور دواړه پښې پرې وې، په هوایي برید کې پښې پرې شوې، یو بل ورور مولي دی چې لاس یې پرې شوی و، د سړک غاڼې بم پر چاودلی و، یو بل ورور مولي دی چې دواړه سترګې وتلې وې، په ځان مرګي برید کې ژوبل شوی و. یعنی ولس په ټولیز توګه چې په ولس کلنه موده کې له کوم ناخوالو سره مخ شوی و، هغه ټول مشتق په ثبوت سره مخ تک شول. هغوی له جګړې څخه ستړي شوي دي، هغوی نور نه غواړي چې په سیمه کې جګړه روانه اوسي، هغوی وایي چې د یو فرد په توګه، د نړۍ د اوسیدونکو په توګه، زه حق لرم چې ژوند وکړم، زه دا حق لرم چې سولیز ژوند ولرم، زه دا حق لرم چې په امنیت کې ژوند وکړم، زه حق لرم چې زه د ژوند څخه خوند واخلم، زه دا حق لرم چې د ژوند رنګینی ووینم، چې ژوند څنګه کیږي، څنګه کیدای شي. ولس ستړي دي، ولس د ته اوربان ته ځخ کوي، اوربان ولسته، اوربان ته هرکلی کوي، ولسته سولې لیوال دی، ولسته سولې لیوال ته لري، ولست نور نه غواړي چې په جګړه کې پاتې شي. همدارس حکومت سمو کې چې موږ راته سوي چې حالته طالبان ورنه میشتو، هغه مسته جوړلې دي، هغه مسته سره رغبت پر مال جوړلې دي، هغه مسته سره د غوند پر مال جوړلې دي، هغه ویل چې موږ د جګړې څخه ستړي یو، هغه راته ویل دي، راته ویل چې جګړه پر دوی ته فلسفي ده، هغه راته ویل چې که مخته هم وجل کیږي، که شاته هم وجل کیږي، پسې مې ځکه چې هغه د اوربان لا تاسو وو، پسې مې ځکه چې هغه ویل چې مکاکا ویل د سیبي په یوازې توګه په خپل سیمه کې د اوربان ځخ کوي، نور نه غواړي چې جګړه مخته لاړ شي. هغه ویل چې نور مش سولې ته تجربه سولې غواړو. همدار از حکومت سیمه کې چې افغان ځواکونه میشتو، د دوی هم هم دا ځاغو، یو افغان سرتېری د ملي اوردو سرتېری زموږ مخته او پاک لمزکی ولی په جوړا کیږي جاری، وای د دې جګړې څخه ستړي دي، څوک وژني؟ د خپل ورور وژني، د نور نه غواړي چې دا ته په سوي جګړه مخته لاړ شي، د نور غواړي چې سولې وکړي. هم دا چې د اوربان ځغ وسو، اوربان معنا دا چې دواړه طرفونه په پټاکل سوي مده کې یو پر بل برید نه کوي، هغه اوربان په سولې واوس. که چیرې موږ د اوربان تاریخ ته وګورو او دا حالت چې درې ورځې په کابل کې موږ ولیدل، دا خو سولې و. د دې سم علمي چې د جګړې تر شا نور لاسونه دي او افغانان په خولې سره جوړ دي، نور نه غواړي سره وژني.
شه وطن دوست عبدالله، ته وایس چې تاسو د سفر څنګه کوي؟ سفر چې به مو پایل کوي، یعنی د شپې به مو سفر کوي، په لید به تللس، که به د ورځې تللس، او بل د خوراک شاک، ځکه چې روژه هم و، ټوله میاشت روژه کې در باندې تیر سو، نو هلته مو دغه تنظیم څنګه وي؟ شپې به مو چیرې کولې؟ پړاوونه به مو څنګه کول؟ او خوراک شاک او تګ دا به مرته څنګه کول؟
موږ د شپې هم حرکت کړی دی، تګ مکاوه د ورځې هم حرکت کړی دی، مازګر هم حرکت کړی دی. داس وخت راغلی چې د پښتنې خبرت مو حرکت کاوه تر لس بجو هم تا کاوه. داس وخت راغلی دی چې د مر خطه شروع مو بیا تر دولس بجو پر تا کاوه. داس وختونه راتلل چې د لترو بجو حرکت کاوه د روژمات تر مانه پوری. داس وختونه و چې روژمات به مو ورسره حرکت کاوه د پښتنې تر مانه پوری. دا چې موږ تلی دا کوو چې افغانان مهمنواز دي، میلمه دوست دي، میلمه پالونکي دي. همدو افغانانو موږ ته په غېږ کې نه زړه کې ځای راکړ، همدې ولسونه موږ ته په زړه کې ځای راکړ، همدې ولسونه موږ تر دې ځای رسولي یو. زموږ لګښت، زموږ خرچا، زموږ اخلی پخلی، زموږ خوراک څښاک هر څه پر همدې ولس و. په داسې سیمو چې موږ رالو چې د سیمې دوو اوسېدونکو خوا سره بده کړل، یو ویل دغه کسان نن شپه زه میلمانه کوم، بل ویل چې دا زما میلمانه دي. یعنی په ټولیز توګه چې موږ غلی یو، موږ د عام اوسېدونکو په کورو کې میشت شوي یو، روژه ساتنه مو کړې دي، پیشکمیان مو کړې دي، او په مسجدونو کې موږ پاتې شوي یو. په مسجدونو کې چې کله به پاتې شو، د مسجد یو اوسېدونکي به پر کلو غږ وکړ، ټول کلیوال به راغله زموږ منځ ته، موږ تر دې یو ځای خوراک کاوه. یعنی موږ له هېڅ سره نه یو مخ شوي. همدا ولسونه و چې موږ یې تایلی یو، همدا ولسونه و چې موږ یې ملاتړ کړی دی، همدا ولسونه و چې موږ ته چنده راټوله کړې ده. د همدې ولس په ملاتړ او په هڅو په زیار موږ تر دې ځای پورې رسېدلي یو. همدا اوس د ولسونه په منځ کې یو، همدا اوس موږ هر څه د عام ولس په غاړه دی. موږ د پروژویانو څخه هېڅ شی نه غواړو، موږ له موسساتو انجوګانو څخه هېڅ شی نه غواړو، موږ له سفارتونو او بنسټونو څخه هېڅ شی نه غواړو، موږ له افغان لوري او طالبانو څخه هېڅ شی نه غواړو. همدا ولس دی زموږ غږ پر دوی دی، همدا ولس دی چې موږ د دوی په منځ کې، همدا ولس دی چې موږ ساتي.
شه وطن دوست صاحب، تاسو چې را روان سواست دغه د ګوت په شمیر څو وګړي له لشکرګاه څخه، د دوی خپل لکومو ستونزو، کومو کړاوونو، کومو جنگونو یا جګړو یا د کومو ویرونو سره مخ شوی دی، که دغه څه معلومات راکړي چې د دوی انګیزه څه و، یعنی دوی څه مشکلات هلته په کورنیو کې درلودل چې دغه ستای سره ملګری را روان؟
دغه را روان کسان چې دي، دا ټول داسې کسان دي چې یو نه یو د خپلې کورنۍ غړی له لاس ورکړی دي په دغه روانه جګړو کې، په ځانمرګو بریدونو کې، په هوایي بریدونو کې، د جګړې په منځ کې له لاس ورکړی دي. زموږ د ملګرو په منځ کې داسې ملګري هم شته چې هغوی خپله ژوبل دي. زهیر احمد په کندهار کې زموږ سره یوځای شوی دی، د خپلې کورنۍ غړي په هوایي برید کې له لاسه ورکړی دی. دی اوولس کلن و چې د کندهار ژړې ولسوالۍ کې پر مټرې د سړک غاړې مین چې طالبانو ایښي و دا پر چاودلی دی، د ده دواړې سترګې ړندې دي. زهیر احمد زموږ سره یوځای شوی دی. زهیر احمد خلکو وړاندیزونه کړي دي، د خپل معلومات کړي دي په هند کې چې سترګې رغېږي. دی وایي زه دغه سترګې نه غواړم چې ورغول شي، که چېرې زما سترګې ورغول شي پر ما بیا چاودنه کېږي، بیا مې سترګې له منځه ځي. نو زه تر دغه د سترګو تر دغه رغونې تېر یم، زه سوله غواړم، زه د سترګو دغه قرباني ورکوم، سولې ته لیوال یم، زه د سولې لپاره سترګې نه غواړم، زه سوله غواړم. همداراز سردار محمد سروري دی چې هغه هم په د جګړې متضرر دی، جګړې ځانو ته پیش کړی دی. کله چې موږ کندهار ته راورسېدو، په کندهار کې میشت وو، په کندهار کې زموږ دوهم سهار وو. له بده مرغه د سردار محمد سروري ورور په ارغستان کې د جګړې په منځ کې شهید شو. هغه یې راوړ په میرویس روغتون کې پروت و، موږ ورسره ورغلو. سروري، سردار محمد سروري ورور ته ناست و، ورور ته یې کتل، زموږ مخ ته یې وویل چې دی د دغه ورور خون ټولو ډلو ته بخشي، خو د خدای لپاره هغوی د سوله وکړي، هغوی نور جګړه مخ ته نه وړي. دی نه تلی خپل کور ته، ویل زه سولې لپاره مې حرکت کړی دی، مخ ته ځمه. موږ ملګرو پر هغه ټینګار وکړ چې یا د ورور جنازه دې پلا ولېږده، وروسته زموږ پسې راسه. زهیر سردار محمد سروري موږ په زوره مټر ته پورته کړل، د ورور له جنازې سره یې ورور یې ورسوئ، ورور یې شخ کړ. کله چې فاتحه خلاص وه، بېرته زموږ پسې رالی، دا دې اوس زموږ سره شته. یعنی په ټولیزه توګه که وکتل شي، ټول هغه ملګري چې زموږ سره په دغه بنسټ حرکت کې ځای دي، دا ټول د روانې جګړې متضررین دي.
ښه، بل پوښتنه مې دا ده چې تاسو د افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل، هغه تاسو ته راغلی او تاسو دغه څلور غوښتنې چې وي د واورېدلې او د مثبت خبرګون درته وشو دی، او د هم د سولې ستاسو وړاندیز قبول کړي، نو اوس تاسو دا ویل چې د طالبانو سره هم تاسو په تماس کې یاست، یا تاسو ته ټلیفون کوي، یا پر لارې باندې هم طالبان تاسو ته وژړل چې دوی هم سوله غواړي، دا جګړه پر دې تپل شوې ده، نو اوس به تاسو طالبان ته څه وایست چې افغان حکومت خو دغه د سولې وړاندیز ستاسو دا ومني، د دوی غبرګون به وسڅي؟
موږ د جنیاشتي فرمانه سمنیته د چمنه حضورې او د سټډین ترمنس پر عام سړک له شاغلي غنیس سره وکټله په غونډه کې مو ټول نخواله ورته بیان کړی په لار کې د طالبان وړاندیزونه د ولسمو غشتنې د مدسرتیرو غشتنې مو د مخ تک شې شولې او دا مو قول سلاجه په سمیز لاجام ول د څه غوښتل چې شاغلي غني همدلته به ته ول صدا باور وړاندې کوي چې خپلواکي همدلته پرامدیس چې به ته نه چاته ټلیفون کوي نه بل چا سره مشوره کوي نه به چاته زنګ وي خپلواک توګه به پریکړه کوي چې ول څه معلومه چې ته صلاحیت لري چې پریکړه وکړي ته به همدلته وایي چې زه د طالبان سره زه یو طرفه اوربان لنوم هم هغه څه وصول چې راولار سو په یوه میاشت لپاره یې خپلواک توګه اوربان اعلان کړ رسول هغه څخه موږ پر طالبانو ژغ وکړ چې په همدغه سیمه ایز لاجا په همدغه رقم خبرو باندې موږ پر طالبانو ژغ وکړي دوی ځان خپلواک ثابتول غواړي همدغه یو وخت دوی هم له چا سره مشوره نه کوي همدغه سبب په خپلواک توګه پریکړه کوي د افغان حکومت جواب په د افغان حکومت اوربان جواب په اوربان ورکوي
نو تاسو د اغوستر تماس نیولې دي
هغوی ته موږ پیغام لېږدولی دی موږ خپل پیغام ورلېږلی دی د هغوی د خبرګون په تمه یو چې دوی څه خبرګون لري موږ په دې تمه یو چې د هغوی خبرګون به مثبت وي د هغوی جواب به مثبت وي ځکه دوی دا کوي چې دوی د ولس لپاره راپاڅېدل دي د ولس لپاره قرباني ورکوي همدا ولس غواړي چې دوی ځان ته ثابت کړي چې دوی که په رښتیا هم د ولس لپاره قرباني ورکوي دغه فکر دی ومني او ځان خپلواک ثابت کړي په یوازې توګه دي قربان دي لاندې کړي چې موږ وینو چې دوی څونه د دې ولس درنښت لري احترام لري
شو تاسو د ما ورستی پښتنه دا په لند ټوک کې جواب راکې تاسو اوس په کابل کې ترڅوب په کابل کې ناستیاس او ترڅوب دغه غونډه د خلکو سره د ولس سره کوي کومې نتیجې ته به تاسو انتظار باسي
زموږ د حرکت پروسه د پروژې نه د ترغو پر چې مو افغانان ته سولې راوستي ترغو پر چې افغانان ترمنځ روغه جوړه نه سوي ترغو پر چې د افغان دوړو لور ترمنځ قربان نه ویل یې نن سوي زموږ هڅه به دوام لري موږ به نور سیمو ته سفرونه کوو نور ولایتونو ته ځو همدا اوس لګړو ولایتونو څخه موټرس کارونه روان دي ل پېښور ل مقوزې پښتونخوا څخه موټرس کارونه روان دي موږ خپل غوت ته ادامه ورکو موږ نور نه پېژدو چې یو شمیر بهرنی پاسې دي کړي یو شمیر خاين افغانان چې د افغانانو پر سر معاملې کوي څو نور دي دغه معاملې مخفيوسي موږ په پسغر د هغوی مخته درې جوړ د هغوی دغه مداخله مخه بنیسو دغه کسانو مخه بنیسو چې هغوی جګړه ځواک من کول غواړي د جګړې پر غنی کېدو کار کوي او نور غواړي چې دلته سول راځي ځکه په سول کې د دوی ځان دي دا حتی به دوام لري
د مشال مرکه